السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دلته په پراک کې د غرمې 12 بجې شوې ده. محل په پیښور کې د مازیګر سلور او په کابل کې 3:30 بجې دي. پرونه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې د جلال آباد د 14 نورو موضوعاتو باندې د تا راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. خو اوس خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په افغان طالبانو سنه سنه فلسکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو سانوشن کې حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. او د اروپایي اتحادیې مشر نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته په سفر دی. اوستا خبرونو تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغان طالبانو سره نفوذ کلري چې دایي مشران په پاکستان کې موجود دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگتن ڈی سی کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل:
زمونږ په افغان طالبانو سنا سنفوز شته، ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي، کورنۍ یې هملته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي. مونږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي، خو مونږ له هغوی سره د افغان حکومت لاړخه خبرې نشو کولی، ځکه چې مونږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي.
سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس 15 ورځو کې بعد افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. هلته نن د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د امریکا د پوسټ لړپړو او د اتحادي ځواکونو مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر بیان نن په ټویټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د پوسټ بیان وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیرم خبرې وشوې. جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات د افغانستان مشرتابات د سولې او ثبات په لړ کې د افغانستان مشرتابات د ملاتړ باور ورکړی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو ځانوژونکي حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځانوژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وای د بیکول شو قبایلی ولس خپل سیمو ته په عزت سره واپسی. قبایلی سیمو کې امنیت او بیا د قبایلی ولس په خوخه د فاټا دایني او قانوني اصلاحات د په لمړیتوبونه کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د سوګند پورته کول وروسته به د قبایلی سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلی ولس په خوخه وي. الته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خبر پښتونخوا له نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان حکومت د زده کوونکي ثاقب کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ثاقب کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي. او د دې کمیشن مشري به د کلا سیف الله جج آفتاب احمد لون کوي. هلته د ثاقبې ورور احساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله مند دی چې همدا عدالتي کمیشن برورتا انصاف ورکړي. د ساکبي د کورنۍ په خبره ولس کلنې ساکبي د فروری په 12 نیټه لدی و چې ځان وژلی و چې مسلم باغ د جینکو د کالج مشري د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی د یادې سیمو ځینو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان ادا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې یې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. خو د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې اوسمهال سلګونه امنیتي ځواکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې ځای پر ځای شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزی نن مشال ډیډیو ته ویلي چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. نوموړي ویلي چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا او پر رامنځته کېدو بحثونه وشي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سوپر تیوزډے ورته ویل کیږي په 12 ریاستونو کې رایه واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړو 2 ریاستونه وګټل. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټوسک نن د بالکن هیوادونو سر خارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو سختو محدودیتونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرویشیا سرخار زګریب او د مقدونیا سرخار سکوپی ته ولاړ. د دغو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د بالکن د هغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي، په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال اروپا ته داخلیږي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 109 روپۍ او 109 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زمونږ غږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې همدا شیبه نیخ په نیغ اوري. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وایي پر طالبانو یې خبره چلیږي ځکه د هغوی مشرانې په خاوره کې اوسیږي.
وی هوپ ان دی کمینګ 10-15 ډیز دی فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین دی افغان طالبان اینڈ دی افغان گورنمنٹ.
په جلال آباد کې نن درنې چاودنې شوې. د ننګرهار یو امنیتي چارواکی وایي
چې 15 نفر انتحاریان په دیو کې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا دا انتحاریان ټول ووژل. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دغه کې ماشومان هم شته، یو 14 تر 18 نفرو ستي زخمیان دي.
د پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. د فاټا پارلماني غړي وایي حکومت ته ورته د مشترکه مفاداتو کونسل کې برخه ورکړي.
حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه گلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
په پېښور کې نرخزیانو د خپل حقونو غوښتلو لپاره مظاهره وکړه.
عوام هم تنگول کوي، آی ڈی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسلې به کې کنه صحیح ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري. خو چې ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه، موږ څنګه تاسو ته ګوري؟ داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د خبرونې دویمه نیمه کې د مشال ترڼا لاندې باس اوري. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای چې پراتونکو لس پنځل لس ورځو کې بعد افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ خبرې وشوي. وشي سرتاج دې زیاته کړه چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته دا وینا پر وخت وکړې. په دې نور حال درته احمد شاه زمي درکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10 15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila la ruch paratlon ko lasu pinzalus urazu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi da prosa ba dera asan nawi kho ka dwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi be tawafuq name ta darasedo moqesta lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban norim zaki wananisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز دني اساسي شان وویني. نو زموږ هله دا چې یو ځل خبري پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شې پایلې لرلي. نو موري دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکرات کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سختري زوسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز په داسې حال کې وایي چې پاکستانی طالبانو باندې دوی غیز لري چې نن په جلال آباد کې ځانمرګي بریدونه تر سره شوې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتی ځواکونه په دې توانیدلې چې د هند پر قونسلګری شوې برید ټکنې کړې. دوی وایي چې په دغه حمله کې شپږ تنو ځانمرګو بریدګرو برخه اخیست، پنځو تنو ځانمرګو بریدکونکو برخه اخیستې ده چې پنځه واړه وژل شوي دي. په دغه حمله کې د پنځو ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دوی امنیتی ځواکونه له یو سات نه هم په کم وخت کې په دې وتوانېدل چې په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری 15 تنه برید کوونکي ووژني. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیخي پر ځای کې خبريالانو ته وویل
15 نفر انتحاریان په دې کې یو موټر بم چې هم انتحاري و هم موټر بم انفجار کړی دی او د دوی 15 واړه زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا چې په دې کنسلګری کې امنیت ساتي او زموږ نورو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په ګډه د انتحاریان ټول وژل. یو بل مجهول الهویا چې ممکن هغه هم انتحاري هغه هم وژل شوی چې هویت به وروسته تثبیت شي. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دې کې ماشومان هم شته یو شپاړس تر اوولس نفرو ستي زخمیان دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو او د هندوستان د قونسلګری منسوبینو ته کوم مرګ ژوبل نه ده اوختي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د کشپی اطلاعاتو په اساس دوی په جلال آباد کې د ټولو قونسلګریو او حساسو ادارو لپاره لمخ کې نکلک امنیتی تدابیر نیولي وو.
په مجموع کې تعدیدی اطلاعات په داخل د کار د ننګرهار کې وو چې له ټولو امنیتی ځواکونو سره مخ کې دا شریک شوی وو او ټول امنیتی ځواکونو هر چیرته چې توظیف او کامل آمادګي د دفاع درلودل چې بیلګې هم د نننی حمله او ډیر ضرب لاس او پس له دې هم ټول امنیتی ځواکونه دغه سهار نو پیښو ته کامل آمادګي لري.
خو د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی وایي چې په دغه پیښه کې د بریدګورو ترڅنګ یو تن پولیس او دوه تنه ملکی وګړي هم وژل شوي او 19 تنه ملکی وګړي ټپین شوي چې 15 تنه یې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي او نورې تر درملنې وروسته رخصت کړي شوي دي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د باز محمد عابد نام اوریدل چې په جلال آباد کې نن ځانمرګي بریدونه ترسره شوې دي. د 15 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر اقبال ظفر جګړه وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. بل پلو قبایلیان هم امید لري چې اقبال ظفر جګړه به د قبایلي خلکو د ټولنیزو اقتصادي او امنیتي ستونزو ته پاملرنه وکړي. نور حال رابع اکرم خان په خپل رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وای نوې نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلی ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلی سیمه کې غټ اصلاحات پکار دي او دغه نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلی عوام ډېر پر امید دي. یو خدا چې د تعلق د موجوده د حکمران پاتای سره دی او دویم دا چې د پېښور اوسیدونکو دی د پېښور خلکو ته د قبایلی سیمې د خلکو مجبورۍ د غوي حالات د غوي صورتحال هغه پاغي باندې ډېر خبر دي.
د قبایلی سیمو یو بل کارپو عصمت وزیر وای
دو چې کمپریس ټاک کې یو سرور پینځه ایریاز آئیډینټیفای کړی دي چې پاغي کې امن دی، آی ڈی پیز ریلوکیشن دی، سوشل انډیکیټر چې کم دی، امپروومنٹ دی، سره سره انفراسټرکچر بالکل صحیح نشاندہی کړی دا. خو دو چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون او د شاته درې میاشتو نه چې کوم امپلایز دی د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګان نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز ا انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجوالز نه دي پکار. ما ته نه ښکاري چې دوه هغه به ما ته وایي ځکه چونکې سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر لپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یا د دې وشي د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلی سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې راغلي هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی.
د رابعه اکرم خان په ریپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر وایي په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل غواړي. د مشال رادیو بل همکار خالد خان د پښتونخوا له نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره خبرې کړې. ښاغلی جګړه وایي قبایلو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه یې دا ده چې دوی بې کوره شوي دي. جګړه وایي د پاکستان د وزیر اعظم سره پرون ملاقات کړی چې ورکې په قبایلی سیمو کې د امنیت د راوستلو لپاره جدي خبرې کړې دي. نور په دې مرکه کې
دی وخت مسئلے دی 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 خاص کر را دا آئی ڈی پیس مسئلے جدا اٹھول رویدہ زکر چے دا غی واپسی اور دا غی جکم خبال آلتا نقصاناتو دا غی ازالا کو را دا غوارم چے کم خلق بے کورا شوی دی چے دا چا نقصانات شوی دی اور دا غی سبوت چتا دا غی با لازمی طور ماندے وزیر اعظم سے پرون ماسرا میٹنگ کرو او دا غی ہم دا خواہش دے پا دی بانی زبر کرے دے چی جگا سیب دا ٹول رنو یا مسئلہ چی دا اگا زمانگا دا کبائلو دا او چی کم آپریشن شوی دی او اگی نکم خلق کپن شوی دی دا آگئی ری سیٹلمنٹ دے
دا خو دیر لوی خبر ہے دا استاسو پرائیری ٹیم دا خدا با علا کی گی چی پا کبائلی سیمو کے امن راشی
چی تاسو مقابلہ ہو کے یورستونی پانچ سالہ کے او موجوده حالات باندې وګوري نو خوده په فضل سره زبدا وایم چې ډېر لوی فرق راغلی دی. دا آپریشن چې دی کې چې کوم اچیومنټ شوی دی نو هغه دا 60-70% نه زیات دی. بقایا چې کوم دی دا یو ډېر لوی لس کالو نه زیات چې دا مسله شروع ده. دې باندې یقینا ټایم خو لګي چې کوم آپریشن شو او کوم اچیومنټ شو دا هغې په رڼا کې مخکې لارې لګیا چې ډېرې اسانی او په دې کې ډېره لویه خبره دا وشوه چې پاکستان او افغانستان هم دا ضروري ګڼلې ده چې که موږ پاکستان کې امن غواړو نو افغانستان کې امن پکار دی او که افغانستان کې امن غواړو نو پاکستان کې امن پکار دی. لہٰذا دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی.
تاسو ته یو بل چیلنج دی دغه ریفارمز کمیټي دا او قبایل غواړي چې دغه اصلاحات وشي.
کومه کمیټي جوړه شوې ده لگیا دا چین سلور کا پیزو انجن سو دورا اوکھڑا اور نورو جکا ما پاتے دا آگا با انشاءاللہ محل برداری ہوشی نو بیا ما فردر چې کوم پاتې دي نو هغه کې به خپل امر کړم دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور هم وشي نو په دې باندې یو سهر حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغې دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغې باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغې کنسنسس چې په کوم وشي هغه څه اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه او چې زمون خبریال خالد خان ورسره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو که سمارټ فون لری نو تاسو ټیون ان خپل موبایل ته راخکته کوي او زموږ خبرونه نیخ په نیغه تاسو پاکی رنه اوریده شي. په پښتونخوا کې د سرشمیرنې په اړه خبرې روانې دي. د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي د پوز له مرستې پرته د خلکو سرشمیرنه او کورشمیرنه ممکنه نه ده. نوموړي همدارنګه د پاک چاینا اقتصادي لارې په اړه هم څرګندونې کړې دي. تفصیل یې له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګند ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر د مشکل ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریز پخپل زیدي او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سہولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لارې ومنله. بلی خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
د وفاق چې کومې ترقیاتي منصوب هغه له خو اپروول ورکو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لوی خبره نه ده او دی کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
زمونږ وفاکت د بجلی کې د 300 یو کم ساتیا عرب روپی هغه یو سل سر روپی شو. موجوده حکومت هغه یو سل سر روپی کې چې څه وصول شوی دی هغه وصول غنل امغه یو عرب روپی شو هغه په سلور کې ستوره کې شو.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د فاټا پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هېواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا که چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به یې تر اسلام آباده احتجاج وکړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل اووی چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه،
ما ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو ایز ا سپیشل انوایټي تاسو موږ د سی سی ای ته راوغړی، ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان ایس سی اوارډ خبرې کېږي، همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرې کېږي، همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرې کېږي. خو زه به دا ووایم، حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان
خبر
وکړي فاتا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو د عوام نه یو نفر نشي راوسته، او ځکه نشي راوسته چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاتا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کینی، نو زمونږ تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاتا د حق لپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ راغې د جنگ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه تاسو کړو، نو هغه چې اکثر د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي، خو بیا ورسته په شاشي نوموړي وویل
اتفاق ښه دی او په دې کې کر سیاسي اتحاد سره پارلمنټیریان جوړ شو، پارلمنټیریان د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه بس جوړ شو ډېر ښه فائدہ به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماري نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي. کوم چې دا وسی دی وشي خو زموږ تجربه سره 13 ښه غونډه کې نه ده، او که چېرته دا وسی وشي نو موږ ټول اسیم په یو پیج د فاټا لپاره، خو خبردار چې خبره عملی کول پکار دي، په یو بل مات پکار دے ریو بل خبر نی دی پټاول پکار چې کومه خبري اغا زمونږ ټول لسی خبري دي، زمونږ ټول فاټا خبري دي، لیکن ټول په یو پیچو نو زمما خیال خو نه دی چې زمونږ څوک یا حق خوري یا زمونږ چا څوک جاتے وکی، دا ناممکن خبره ده. خو چې سکیږي زمونږ د بی اتفاقی په وجه باندې
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پورس وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې په کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د سلور واړو سبو اعلی وزیرانو ګډون کړی وو. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او فاټا د نمائندگانو ګډون به قبایلی سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس کړو، نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کمکار نو هغه دای چې لگا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي، چونکې د فاټا د کروشل ایشو ده چې هغه د نمائندګي ورکړلی شي، هغه به دایره چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لار راوستل پکارې چې دوله به نمائندګي ورکړلی شي. پیدا یې ډېره ده
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د رواني میاشتې په 15 نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمې او د نورو چارو جاج اخستی شي.
اوریدونکو تاسو وړاندې په یو رپورټ کې واورېده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان مشتاق غنی وایي چې د پوس په مرسته په صوبه کې سرشمیرنه ترسره کیږي. هلته د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشر فرزانه پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سرشمیرنه کې دوه خانې شامل دي چې په یو کې سړی او په بل کې نارینه لیکل کیږي او د دوی د جنس ذکر پکې نه ده شوی. دوی د دې غوښتنه کوي. زلان یوسفزی له پېښور رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړی کړی دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکې چې او د پاکستانی صدا د معاشرې خلک دي، د مسلمانانو کې پیدا دي او د شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګي پټي؟ احتجاجونه بم کوو، ډونو تبم روز زو پرنس کانفرنس بم کو کم حد پور چ مخبل کارونا اگر کڑی نی نا بم کو
نو موڑے جا تکڑا چ پاکستان کی یوی ادارے سره هم د نرخزیانو د شمیره په اړه معلومات نشته او د حکومت تر لاسه کېدو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروری دی. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګ ول کوي آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسلې په کې کنه نو داسې نه پکار بس مسله خو ډېر غټه مسله ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري
نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت له 500 تر 500 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خی چې پختونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. نسا اجمل درته د خبرنو لنډیز باندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سنت سره نفوذ دکل لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگتن ڈی سی کې د بهرنیو اړیکو شورا د یوې غونډې پر مهال ویل هیله لري چې په راتلونکو لسیزو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان پوسټمشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څنګ ویاند وای چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو سان وژونکي حمله کې د 15 حمله کوونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 19 تنه زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جگلا وای د بیکوره شوو قبایلی ولس خپل سیمو ته په عزت سره واپسی قبایلی سیمو کې امنیت او بیا د قبایلی ولس په خوخه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د خپل لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي د خبره نن لمشال ریډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې کړې ده. د افغانستان او د روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزین مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټوسک نن د بالکن هیوادونو سره خارونه ته دوره کړې. چلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د روستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړې. او د عراق حکومتي ځواکونه چې د شي عملي شو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي. د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي.
انیس اجمل وا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو اوس د اونیس پروګرام د مشال ترڼا لاندې وخت چې په ژوندې بڼه عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې مجرم ګرځول سوی ممتاز قادری ته پانسی ورکړه سو. دا پانسی د دوشنبه پر ورځ ورکړه سو. د جنازې لمونځ د سه شنبه پر ورځ وسو او پر دې مهال د بیلابیلو ګوندونو او مذهبي ډلو زرګونو کسانو احتجاج وکړی. ممتاز قادری ویلی وو چې سلمان تاثیر زکه ابو واژه چې هغه د پیغمبر اسلام توهین کړی وو خو عدالت پریکړه کې وویل چې هیڅ یو کس حق نه لري چې د دې قانون پر اساس یو څوک ووژني. که څه ممتاز قادری ته د مرګ سزا ډیره پخوا ورکړې وه خو پر عمل کولو یې ځنډ وسو. خو چې دغه پانسی ورکړه سو نو پوښتنه راپورته کېږي چې ریاست په دې کار کولو سره څه پیغام ورکړي. حکومت ممکنه تشدد مخنیوي څنګه وکړای سودا ور سره نورې پښتني په لندن کې مشته یو سیاسي چارو پوها مونا نصیر او دا شان ل وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبري کړې وي. ډاکټر غامدی چې یو ډیر مشهور دینی عالم او پوه دی او د دې ترڅنګ خالد فاروقی په لاهور کې دی لاغس رحم وایس اف امریکا ډیو او بخشي اردو څنګه خبري کړې وي. هغه ته به روس ترازو مونا نصیر هم کوشش کوي په لاین راسي. خو اول به دا وګورو چې خپل غامدی یعنی ډاکټر جاوید احمد غامدی چې دا وخت د جلاوطنې ژوند تیروي هغه هم له دې وجې سوای د ژوند ته خطر دی د فکر او سوچ سره په پاکستان کې ځنننه د ځینو ډلو اختلاف دی سو نو سره ځو چې د غمدی څوای په دی اړه
دا تا اور اب پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک مظلومانہ قتل تھا انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور ممتاز قادری نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا
دوائی مامخ کی ہم ویلو آو سیوزل بیاوائیما چی دا یو ظالمانہ قتل ہو هغه یعنی سلمان تاثیر هیڅ جرم نه وکړي ممتاز قادری دوا جرمونه وکړل ممتاز قادری د سلمان تاثیر د حفاظت لپاره ګمارل شوی وو د ته هیڅ حق نه ترلاسه چې خپل وعده ماته کړي لغپلې زمواري سرغړونه وکړي او یو بی ګناه سړی ووښني پر یو قانون تبصره کول په یو قانون کې د بدلون راوستلو خبره کول د یو قانون د خامیانو نشاندهي کول دا په هیڅ یو حساب جرم نه دی زبیا وایم او هغه وخت مهم ویلو دا یو بے بنیاد قانون دی دا د قران هم خلاف دی او د حدیث هم ضد دی دا د مسلمانانو د فقه هم خلاف دی دا قانون باید د یو بے بنیاد قانون په بنیاد خامخا بدل سی هغه یعنی سلمان تاثیر دا خبره کړي وا او زل کلونو راځي دا خبره کوم دا هیڅ یو جرم نه دی دا قانون انسانانو جوړ کړی دی او موږ انسانانو ته دا حق ترلاسه دی چې موږ پدې کې غلطی انشکار کړو دا یو ډیر مکروه جرم وو چې دغه کس وکړ او لبې قسمتي ډیر خلک د په حمایت کې ودرېدل د ملګرتیا هیڅ وجه نه وینم د یعنی ممتاز قادری چې څه وکړل هغه د اسلام هم خلاف وو ځکه چې په اسلام کې داسې هیڅ نسته چې یو کس ته د حق ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي بیا پخپل لزان عدالت جوړ کی او بیا پخپل فیصله واوروي دا و ډاکټر جاوید احمد غامدی بهرال د نظر وو خو اوس راځو د جمعیت اسلامي یو مشر سراج الحق ته هغه هم په هغو جماعتونو یا تنظیمونو کې شامل وو چې د ممتاز قادری پر پانسی باندې احتجاج کولی او په پېښور کې د جنازې غایبانه د جنازې لمونځ کړی وو هغه بیا بیل نظر لري چې له یو سیاسي ګوند سره تعلق لري او مشر دی
دا د پارټۍ نه د پاکستان ټول ملت او ټول قوم موقف دا دی ممتاز قادری چې کوم کیس چلیدل لري په دې کې هغه ته نه د وکیلانو صحیح هغه د فقې سہولت ورکړ شوی دی دې ته قتل پکارو او داسې اقدامات پکارو چې په هغه کې څوک د پیغمبرانو په شان کې ګستاخی ونه کړي اصلا د حکومت ډېرې داسې فیصلې دي چې هغه په بیرونی فشار د لاندې کېږي او خپل یو بین الاقوامي لابي په دې باندې لګیا ده چې زمونږ د قانون نه هغه دفې لري کې چې څوک د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی وکړي د هغې سزا پانسی ده د هغې سزا مرګ دی
دا سراج الحق د جمعیت اسلامي مشر البته دا هم د نظر او په دې احتجاج کې شامل وو لدی سره یو بل پښتنه دا راپورته کېدله چې ممتاز قادری ته دغه عدالت سزا ډیر وخت مخکې ورکړی و خدا د ځند ښکار و دا فکر کې دی چې ممکنه ده حکومت دته د پانسی ورکول سره له ممکنه احتجاج او تشدد څخه ویریږي خو چې کله د تپانسی ورکړل ساو له دې وروسته چې کوم په کومه کچه احتجاج وسو او بیا د جنازې لمونځ وسو نو هغه سي تشدد نو سره منسته لکه څنګه چې کېدلې پښتنه دا چې کوم ردی عمل راغلی دی آیا ردی عمل هم هغه چې سنجول سوی دی په دې اړه باندې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپو خالد فاروقي سره د وایس اف امریکا اردو څنګه مرکه کړي او لاغه هم دا پښتدي چې ا ردی عمل هم هغه سیو لکه څنګه چې په دې اړه باندې تمه کېدله یا کما ویرا او اندیشنه موجوده و دغه جواب
وہ رد عمل تو یقینی طور پہ ایک جو ان کے حامی ہیں جو ان کے حمایتی ہیں ان کی طرف سے سامنے آنا ہی تھا
دای وای رد عمل د پلویانو لخوا چې کوم راغلی خدا رد عمل دومره شدید نه دی چې مجداو وایو چې مسله را پیدا کړه البته دومره دا چې هغه خلک چې د ممتاز قادری د ژوند د ژغورلو لپاره مظاهره کولې هغه په څو شارونو کې ستونزې پیدا کړې بازارونه بند شو او د امنومان مسله پیدا کولو کوشش وسو خو په دې لړ کې امنیتي ادارو هم ځینې اقدامات کړي وو تر اوسه زموږ مخې ته داسي منظر نسو جوړ او اوس هم اندېښنه نسته خو پکار ده او بخشي دی وی اوسه مندش نسته خو پکار ده هله ولرو چې احتجاج به دومره شدید نه وي چې دغه خلګي د شدت پر لور باندې یو سی دا خالد فاروقی ل دې سره یو بل پښتنه ده هم راپورته سو چې آیا دغه ریاست چې په کم انداز باندې دغه پیغام ورکړي ځکه چې ځینی خلک ځینی کړي دا وایي چې د پاکستان ریاست کوشش وکړي چې یو احتجاج یا یو پیغام ورکړي چې د پاکستان تر قانون هیڅ کم بره یا بالاتره ندی. هم دې طرف ته اشاره ډاکټر جاوید احمد غامدی هم کوي. دی وایي
ضرور ہونی چاہیے اس طرح کے واقعات بعض اوقات لوگوں کو سوچنے پر
دا سی پیخی زینے وقت خلق پا فکر کولو مجبوری دا پیخی ہم باید خلق فکر کولو تا اڑکی زما په خیال زمګ حکومت او سپریم کورټ پورا جوړت خودله تاسو که د سپریم کورټ پریکړه ولولې نو دا ډیره واضحه فیصله ده اندېښنه دا و چې حکومت به کمزوري وخی خو زما په خیال حکومت یو لوی کار وکړه ځکه چې په داسې مسایلو کې کمزوري خودلو معنی دا ده چې خلکو ته د نورو خلکو په اړه د فیصلو اجازه ورکړل شي په ځنګړي ډول مودې ته پام راګرځوم چې ممتاز قادری دوه جرمونه کړی نیوازی یو بیگونا سړی وژلې بلکې د هغه محافظ وو د خپل دغه دم دی د تر سره کولو په وخت وژلې دی دا معمولی خبره نه ده زه دا احساسوم چې په دې کې باید هیڅ رعایت نه وې شوی نه عدالت رعایت وکړ او نه هم ولسمشر دا ډیر په ځای کار وشو
هماره صدر مملکت مې نه لیا یہ بالکل ٹھیک ہوا
داو ډاکټر جاوید احمد غامدی دلته راتلو مونا نصیر ته چې په لندن کې وا واغې سره خبرې کولې خو ستونزه په ټلیفون کې را پیدا شو او هڅه کوو چې هغه ته ټلیفون وکړو او را سره د ټلیفون په لاین سي خو هغه ټلیفون د کې د ستونزې له وجې ځخه نسی کېدلای چې سړی هغه سره خبرې وکړي البته هم دغه بحث کې کوشش کوو چې را سره نور هم میلمانه راسي خو لوې ستونزه د ټلیفون ده او ملاویدل لږ ګران دي او په ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو په حواله باندې یو بحث په پاکستان کې دا هم راپورته شوی دی چې آیا هلته په پاکستان کې چې کمی ویل کېږي یو شی اړخ ګوندونه دي چې په هغه کې ټول مذهبي ګوندونه راځي او بل خوا ته کین اړخ دي چې په هغه کې بیا هغه پارټۍ دي چې هغه سیکولر پارټیانې ځینې ورته وایي ځینې هغه دي چې نو دغه دوو حصو باندې پاکستان ویشل شوی دی نو ممتاز قادری له پانسی سره سړی د پښتنه په پاکستان اخبارونو کې راپورته شوی دی چې آیا په دې کې څنګه ویش راغلی دی زموږ همکار داود خټک دا وخت را سره په سټوډیو کې دی داود خان تاسو تر کله
مننه کاکړ صاحب ډیر
ښه داود خان یعنی تاسو ګوري په پاکستان کې څه وایي د پاکستان میډیا چې خپل د پاکستان کم ګوندیز سیاست دی د ممتاز قادری د پانسی ورسته پاغه کې څه تقسیم څه ویش راغلی دی
مننه یو دل بیا کاکړ صاحب سو ورځي وړاندې بلکې د پرون نه کوم وګورو نو بعضي سیاسي ګوندونه چې دي کم چې په پاکستان کې سیکولر وته ویل شي یا وته چې کم جوکاو داغي لیبرل طرف ته دي اغه ګوندونو طرف نه مونږ نوینو چې کوم یعنی په میډیا کې تاسو چې څنګه ته پوسو کو نوینو چې اغي په باندې داسې سخت رد عمل ظاهر کړي خو بلخوا ک مذهبي ګوندونو وګورو نو په اغي کې د مولانا فضل الرحمن صاحب بیان هم مخې ته راغلي دی په دې حواله سره یاد اغي د ګون یو شمیر نورو مشرانو بیانونه راغلي دي د دې ترڅنګ بیا د جماعت اسلامي کوم وګورو نو سراج الحق صاحب اغي په یو وخت کې مونږ قتل یا په میډیا کې مدا او قتل چې اغي د ممتاز قادری جنازه هم وکړه بیا د اغي د ګوند کسان چې کوم دی په پټه په لیول باندې هم او په ذاتی توګه باندې هم اغي وخت په وخت باندې په میډیا کې د دې فیصلې یعنی د قادری د پانسې ورکولو فیصلې په ضد باندې بیانونه ورکړي دي او دی وایي چې یاره په کار نه و چې داسې شوی وي نو په لنډو ټکو کې به تاسو ته دومره ووایم چې یو یعنی یو خلیج د دې ترمنز رامنځته شوی دی چې کوم خلک چې لږ آزاد خیال دي یا لیبرل دي یا سیکولر دي یا ډیر زیات مذهبي نه دي، نو هغې په یو طرف دي چې په هغې کې حکومتي ګوند هم راځي، او کوم چې مذهبي دي نو هغې بیا یو بل طرف ته تللي.
دې کې یو بله خبره دا راځي چې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دا ممتاز قادري چې سلمان تاثیر وواژه، سلمان تاثیر د پیپلز پارټۍ سره تعلق درلودی او هغه وخت د پیپلز پارټۍ حکومت و او ښه زورور حکومت و، هغه وخت کې دا فیصله راغه خو د پیپلز پارټۍ لخوا ځخه دغه سزا ورنکړل سوه، اوس د مسلم لیگ نون لخوا ځخه دغه سزا باندې عمل وسو. دوی څه وایي چې ریاست، یعنی د پاکستان په میډیا کې پر دې خبره کوي، هغه څه وایي چې ریاست څه ویل غواړي، یعنی څه پیغام ورکول غواړي؟
دا تاسو ککر صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه، او یعنی که وګورو نو د پیپلز پارټۍ په دور کې وخت په وخت باندې داسې اوازونه راغلي دي چې په ټلویزیون چینلونو باندې به کومې ټاک شوزم کېدې په هغې کې هم داسې اوازونه راغلي وو چې دا خو د پیپلز پارټۍ خپل حکومت دی، هم د هغې په وخت کې سلمان تاثیر ووژلې شو، ولې نه چې هغې ته هم پیپلز پارټۍ سزا ورکړي؟ خو داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ حکومت یا خو د هغې سره څه یره وه، او دا د میډیا په بنیاد باندې تاسو وایم، یا داسې وو چې هغې د فیصلې کولو، یعنې د یو سختې فیصلې کولو هغه صلاحیت اغي نه سرګندولو. خو اوسنۍ حکومت کوم وګورو په آرمی پبلک سکول په پیښور کې چې کوم په 2014 کې حمله وشوه، د اغي وروسته بیا یو نېشنل اکشن پلان په نامه باندې دی یو پلان اعلان کوچ په خپله ټول ګوندونه د مسلم لیگ د حکومت ترڅنګ ولاړو، ورسره د پوز ادارو هم دا یعنی اراده او خودل چې دی هم د دې ترڅنګ دی، د ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن هم روانو، نو یو رائے عام اچوا اغه د دې ترشا جوړ شو، او اغه حکومت ته هم دا حوصله ورکا کو وګورو، او په حکومت باندې د یعنی د سیول سوسایټي طرف نم یو دباو په میډیا کې لګیا دی جوړیږي چې دی ولی د نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي. نو زما په فکر چې حکومت غواړي چې دی اوس یو پیغام ور اورسي هغه خلکو ته، کم خلک چې په سخت دریزه کې لاس لري، یا کم خلک چې د بیگونا خلکو په وژنو کې لاس لري، یا چې مونږ وایو چې ترګری ده، نو حکومت یو پیغام ورکول غواړي، او هغه پیغام په دې شکل کې ورکو.
سمه ده. داوود خټک صاحب ډیره مننه. له موږ سره دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچي څخه د سیاسي چارو کارپو علي ارقم دی. علي ارقم صاحب تاسو سره کله کوم علی ارقم صاحب، زما پوښتنه دا ده چې ممتاز قادری ته په پانسۍ ورکولو سره ستاسو په خیال باندې ریاست څه پیغام ورکول غواړي؟
ګورګي اول خو دې ته قتل غواړي چې ممتاز قادری چې پانسۍ کوم وشو، دا کیس د های کورټ راڅرګند درې کالو د ډیلی نه بعد راڅرګند په 2011 کې، دا غشه په 2015 او 2015 کې بدیمانه 4-5 کال بعد بدیمانه اچانک عمل شروع شو، او نن هغه 5 پی ام شو په نظام ته هم ورسېدو. نو دې ته زه په دې نظر کې ګورم چې دا مجموعي کوم دا حالات بدل شو، او کوم چې د ملټنسي په حوالے سره هغه په حوالے سره لږ ډیر موږ ته کلیریټي لږ ښکاره کېدل شروع شو، یا نېشنل پلان دا معاملې شروع شو، یا در بهان دا معاملہ شو، یا په خارونو کې څنګه ترازرو چې دا مختلف ګروپونو چې کوم انداز باندې فائنانشل کرائمز او مختلف معاملات را شروع کړي، نو هغه کې څنګه کمی راغی، نو دا هغه ماحول تیار شو چې باقي ماحول کې دا اقدام چې کوم دی دې کېدل ممکن شو. کنه دا نن موږ دا لمخ کې دا تصور کولی ګران و.
سمه ده. علي ارقم صاحب ډیر مننه، او دا وخت له لندن را سره د سیاسي چارو پوها مونا نصیر ده. مونا نصیر صاحب تاسو تر کله کوم
مرانه جی؟
تاسو زخم دغه سوال دی چې پاکستانی ریاست لکه دلته زخم همکار داود خټک زم منده پښتنه کړی و چې په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ په وخت کې د پیپلز پارټۍ خپل ملګری سلمان تاثیر گورنر دی، هغه وجد کېږي، فیصله هم راځي د ممتاز قادری خلاف، هغه ور باندې عمل درآمد و نه کړ، اوس مسلم لیگ نون حکومت دی، او هغه کار چې پیپلز پارټۍ به کولی هغه اوس دوی کوي. ساسو په خیال نن ورځ ریاست ولې د ځای ته ودرېدی چې ممتاز قادری ډېر حساس مسله وه هغه ته پانسۍ ورکړل سي؟
زما خو جی په دې باندې رائے دا ده چې دا پانسۍ خو یې ورکړه ولا، خو کدی ته تاسو ګورئ نو هغه د غازی نه اوس شهید وته خلک وایي. شهید وتوی دا پرون په جنازه کې زرګونه خلک موجود وو. الدو ٹی وی والا هغه په دغه باندې بان اور هر څه لګول او په ٹی وی اور هغه کوریج نو خو په سوشل میډیا باندې هغه تصویرونه اور هغه هر څه کور کېدل او په انټرنیشنل او په لوکل چې کوم زمونږ پریس دی میډیا دا په هغه باندې د هغه جنازې او دغه کوریج ورکړي. د پی ایم ایل ګورمنټ پانسی خو یې ورکړه والا خو که هغوی خپل پالیسیز وګوري نو بیا هم د هغوی یو سافټ کارنر شته دی خلکو دپاره
نرمه ګوشه لري
او جی هغه لري دی خلکو دپاره. د قادری قانون مات کړی وو هغه ته هغه سزا ملو شوه د هغه مقدمه څلور کاله اوچلېده یو دغه ټرایل اوچلېدو یو مقدمه اوچلېده او اخر کې کورټ چې زمونږ سپریم کورټ دی هغه اناؤنس کړه چې دا د دله به پانسی ورکړل کېږي. نو د پی ایم ایل ګورمنټ په زه اله اوګړم چې دی سکی لګیا دی واقعي چې هغه چې کوم دا مایند سیټ دی دا کومه نظریه چې کومه ده دا چې کوم برداشت چې زمونږ ختم شوی دی او مونږ چې تشدد پسند شوي یو د دې علاج کې چې کوم نه دی جړې چرته دی هغه ته دی وګوري. نو زه به بیا وایم چې او پی ایم ایل ګورمنټ کوم دی هغه ډېر سیریس دی.
مونا نصیر صاحب تاسو ته راځم لیار کم سے مونا نصیر یو طرف ته اشاره وکړه بهرحال پاکستان کې یو کړی یا یو برخه خلک دا هم خبره کوي چې کوم مونا نصیر کوي خو له دې سره یو خبره مونا نصیر وکړه چې د ممتاز قادری خلکو ته حواله کول دغه جنازه په دومره لوی تعداد کې کېدل یا لوی تعداد ورته خو بهرحال ډیر خلک ورته راغلي وو دا به ذاتي خود یعنی په فکر او په سوچ باندې ممتاز قادری فکر څومره په خلکو کې خور کوي یعنی څومره زیات جذبه خلکو ته ورکه لکه یو چالي کلی او چې یو ممتاز قادری خو پانسی کړل سو خو نور ممتاز قادریان پیدا کړل سو دا فکر سره تاسو متفق یاست؟
نجی ګور مین مسله دا چې دا چې موږ د دې ټول واقعې چې راکم پورا تیندش پک کال تیر شو 2011 کې سلمان تاثیر شهید کړی شه دا غینه بعد نه دی تیندش پک کال بعد دا معاملو شو څنګه کال پکې دی مین مسله دا چې سلمان ممتاز قادری په جیل کې وساتل شو دلته کې ټول بنیادی کې هزار پدې کې په هغه وخت کې موږ وګورو نه د جوډیشری ډیر غټ رول دی د پیپلز پارټۍ ته په هغه کې هم دومره قصور نه نه کوم چې د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت سره د عدلیې چې کوم برتاو کوم سلوک نه هغه تاسو سمخې ته دی او دغه ډیره ځله خبره نه ده او بیا دې ته وګورئ چې پیپلز پارټۍ هغه ته پانسی څنګه ورکول چې هغه ته اینټی ټیریزم کورس څنګه سزا ورکړه هغه چې جنگ د ملک نه لاړو تغیر بعد بیا ہائی کورٹ تک کیس اپیل کے لاڑو اور پنجہ کا لکیس چکم دے بیک برنر مانی تو اگے ڈیلے تا چولے او پاگے سر پیشی نہ گیلا 2015 کے تین سلور کالو دے ڈیلے نہ بعد جب اگے مانی اکتوبر 2011 کے تر 35 ہزار شیوا او پ جنوری 2015 کے دا کیس بیا واغ سے شو نو دا دم ڈیلے تا سبت رہے دین مک چے جڑی شدی کا مواد اگو دے دہشت گرد سرا دے تراگر پا والی سر کا نرم گوشوا اگے تو تخکارا دا د دې ممتاز قادری کیس چې په های کورټ کې دغه معاملې چې دا چې دوی چې لاهور های کورټ ته اډیټ برازي نو د لاهور های کورټ صادق چې جسټس خواجه محمد شریف چې زبر د وکالت کوما د وکالت کې خپل یو د های کورټ جج چې کوم دی هغه د وکیلو نو دا یو مجموعي پورې یو مایند سیټ په پاکستان کې چې کوم دی کوم هیستوري چې کوم دا کوم تاریخ چې کوم دی هغه د ممتاز قادری په شاو ولاړو په دې کې د ممتاز قادری دی یو کس خبر نه دا هغه مایند سیټ څنګه مونږه خبره وکړه بالکل صحیح ده
خبر سر اتفاق کی پاکستان کے دا ویل کیجل پنجاب صوبے کے دا شزو خلاف تشدد خلاف یو بل ومن السود دین علاوہ چکم دا ممتاز قادری تا پانسی سزا اور کول مانا حق فکر تا یو قسم پا علامتی توگا سزا اور کول دی او دین علاوہ زخا دوی دا ویل شرمین عبید مبارکی نواز شریف ورک پاس کرے واڈ باندې په حال داس په پاکستان کې زنه اختلاف دی دوی دا فکر کوي چې نه پاکستان کې اوس یو متبادل سوچ فکر ریاست خپلوي دا خبري یعنی ستاسو اتفاق دی د سره کنه
سو فار چې لکه کوم لیکچر سر ډیولپمنټ یا دا چې کوم ایونټس یا اوشو نو پوزیټیولی هم ورته کتی شي، خو که بیا تاسو ورته ډېر غور او فکر پرې ډېر کوئ نو بیا به تاسو دې ته ګورئ چې قادری د غازی نه خو شهید شو، خو د چا په وینا باندې یا د چا د نه چې متاثره شو، مفتی حلیف قریشی خطبه یې واورېده اور هغه نه بعد هغه لاړو اور تاثیر صاحب اوجلو، نو دې اټولې کیسې کې مفتی حنیف قریشی خطبه چې وشوه هغه کس چرته لاړو، یا د هغې په زمونږ په جماعتونو کې چې کومې دا قسم خطبې ورکړل کېږي چې شیعه کافر دی، سنی کافر دی، کرسچن غلط دی، هندو غلط دی، یا یو جماعت والا یا دې جماعت والا دا غلط دی، دې باندې گورنمنٹ سکول غواړي څومره پورې به کوي، نو هغې نه بعد به مونږ ته زیات پوزیټیو یا د ډیولپمنٹ ښکارا شي ان دا مطلب لانګ رن کې
سم ده، یعنی په اوږده موده کې.
بالکل جی،
مننه ډیره. علی ارکم صاحب، یو بل خبره، یعنی دا فکر کېدی ډیره ویره وای چې کس ممتاز قادری تپانسی ورکړ سینو پاکستان کې به تشدد شروع سي او ډیر بد حال به سینو، په کوم انداز چې حکومت دا خبره منظم کیا منیج کا چې تشدد هم ونسي، احتجاج هم وسو، جنازه هم وسوله، جنگ جګړه هم نه وسوله، او په میډیا باندې په داسې طریقه وکړي، د حکومت چې کومه ستراتیجي تګلاره وه هغه څومره ستاسو په خیال باندې داسې ولا چې هغه څوک یې تعریف وکړي او باندې تنقید وکړي؟
ډېر په هغه کې دوه خبرې، یو خبره خو دا ده چې اوس چې کوم لکه بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا چې د ممتاز قادری تعلق چې کوم مکتبي فکر سره او د بریلوي مکتبي فکر سره، د بریلوي مکتبي فکر کومنګ د تیرو دې سروي کالو تاریخ وګورو نو په هغه کې په دې انداز کې په پاکستان کې کوم د ملټری په سوري کې کوم جادي انډستری جادي کمپلیکس کې کوم روغ دی، کوم جادي انټرپرایز چې دی، په هغه کې د بریلیانو صبر خنشته، ځکه د مسلح انداز کې په انتهایی په تشدد په انداز کې د عربي عمل ورکولو هغه استعداد شاید چې بریلی مکتبي فکر لري هم نو ٹھیک ہے نا، اگر تک احتجاج اور جلوس توڑے شی یا سلیک ڈیئر توڑ پھوڑ دوڑے شی جگہ ہو پرون دا ساتھ پوریا کوشش کرے، یا ہم سلیک ڈیئر دا بلکہ وہ ہے حکومت دا طرف آ، یا بل پر میڈیا کی پکم انداز کے دی لگا نیپ پیمرا پہ کم چیک ساتھ لے جیو چینل چاہے لڑیر جات اگزاجریٹ کون پاکے آگے فوراں بند کو دا لکه د دې نو نانسنس اپروچ ته دا درجه کې مونږ ښکاری چې د میډیا راغې له دې زیات پروموټ کولو یا بڑھاؤ اور کل کوشش نہ اور گولے کی دو او دلتا کی پلان دی بریلی مکتب فکر کی لا پاگ انداز کی پا متشدد انداز کی در ایٹالیت کول صلاحیت ہی لانشتے ہیں دی شیزوں کی کم دے اگر قسم حالات ہوں نگی دل کمشی مخیہ دیں گی دلے کرے شیوی،
یعنی دا میڈیا باندې دغه سی چک یا کنټرول ساتل خپل، یعنی تاسو هم صحافی یا جرنالیست یی، تاسو خپل څنګه ګورئ چې آیا په دې انداز باندې ساتل د څه په کم انداز حق وي، یعنی په مسلکی حساب باندې حکومت دغه ګام یا د پیمرات کاروم دغه چې دغه چک او دغه باندې ساتي دا سم وو؟
نه جی، زه ګورم د میډیا باندې د څه قسم امر ریسټریکشن کنه د هر مکتب فکر او د هر خیالي داغی پا داکی دو زخو بخپلا پا سکس مانا باوند ساتلو با حق کنیم مثلا بایس آفی ما این یادی خبر اسی دوم را دا چی میڈیا تا دا وائلنس دا پروموٹ کولو دا تشدد چکم نیریٹیو دے داغی پروموٹ کولو تا چکم ود اور کولو کم داغی اپروچ پادی شیر دے لگه سنگ که سلمان تاثیر دا شادت پا آوالی سر روی لکی جن مہر بخاری و دا باز ٹی وی انکرام رویی اغا ماحول پیدا کرے ہو نو ایٹ لیسٹ دوم را دا چی که اغا دا ذمہ داری او دا غاز لگ احساس پہ موجود چیار زمنگ خبرہ زمنگ سے خدمت کور چ کم دے وائلنس تو رغور نہ کی تا میڈیا تا خپل پکار دے بدی معنی پر زبردست یا بزو یا بدی سر چ کم دے منکیت دے پیدا کی فائدہ بہ نہ کی
چما دے من نہ او من نہ سر سے بد ایسی خبر اچ یعنی تاسو لخپل یعنی څه اضافه کول غواړي په دې کې یو منټ وخت دی که تاسو کول غواړي؟
جی بالکل، بالکل جی، زم بالکل د ثابت په بالکل په خلاف يم، خو په کار دی چې زموږ میډیا چې کومه ده هغه لږ ریسپانسبل شي، لږ برداشت پیدا کی، او چې کوم هیټ سپیچ یا تشدد چې کوم شی پروموټ کوي یا دغه کوي هغه په کار نه دی چې از ا مورلی خپل هغه کار نه کوي.
سمه ده، ډیره مننه مونا نصیر صاحب ستاسو او علی ارکم صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې دواړو په دې بحث کې برخه را سره واخسته، تاسو دواړو ته ښه وخت او شروز غواړم، یو ځل بیا مننه.
Thank you very much.
مننه. ډیر مننه. خوشاله اوسئ. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. تاسو به له په راتلونکي غړي کې هارون بچا بس تاسو کوربه وي او هغه به د خبرونه پر مخ وړي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.